دو بیستیک دوازده چلیک سی و هشت. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستې پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلی. په خبری مجله کې د فاریاب د غورماچ او جوزجان د اخچې ولسوالۍ له ورستې امنیتي حاله مو خبرو او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته راپورونه چمتو کړي. خو تر هر څه وړاندې مجله په خبرونو پیلو. فرشتي جلالزی خبرونه چمتو کړي دي.
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسي په مکرې د دې ساعت مهم خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا پاوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د سیمه ییز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي ډېر ژر به په پاوځ کې د اصلاحاتو پروګرام پیل شي او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر به دوه برابره شي. په ایران کې یو ژورنالیست ساسان عقایی نیول شوی دی او ویل کیږي چې په ایوین زندان کې اچول شوی. پر خبرونه واورئ. د افغانستان په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا د داعش د سیمه ییز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په کونړ کې د داعش ډری ولایتي امیر عبدالرحمن د تېرې پنجشنبې په ورځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. عبدالرحمن د کونړ په پیچ دره کې وژل شوی. د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې د داعش درې نور وسلوال هم په پیچ دره کې په دې هوایي حمله کې وژل شوي دي. د پوځ په وینا عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه کاندیدانو کې وو چې په افغانستان کې د دې ډلې د مشرتابه لپاره په پام کې نیولی وو. جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش د قومندان ته څرګنده شوې وه چې په افغانستان کې خوندي ځای نه لري. نیکولسن ویلي موږ به تر هغو چې د افغانستان خلکو او دې سیمې ته ګواښ وي په هغوی پسې یو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 اتل قلی اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه ورسره وکړه. بهرامي وویل چې د ملي اردو په لیکو کې به د اداري فساد سره مبارزه وشي او چارې په مسلکي خلکو ته وسپارل شي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور رکلن انکشافي پروګرام د ملي اردو هغه کې دا ډېر مهم ټکیشته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کماندوز وکنه که دخته رضایی پنجده وقتونو که دوچندگی آیمون گلتاس و هوایی زوک که بسار توگه انشالله وده و انکشاف بونه.
د ازادي رادیو خبريال چینن په دغه غونډه کې وایي د کندهار والی غوښتنه وکړه چې د قولي اردوګان او صلاحیتونه زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې سوي دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل سو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به زرګونو ماشومانو ته د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد واکسین ورسیږي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار لا هم هغه ولایتونه دي چې د فلج یا ګزرن له واکسینه ماشومان تر یوې حده بې برخې پاتې کیږي. په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان د نړۍ درې وروستي هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګزرن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د ایران د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا له لوري د بندیزونو په جواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ او وایي چې د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې هم وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي رایجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه شي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و. ایرانی ژورنالیست ساسان عقایی د ناڅرګندو دلایلو او تورونو پر اساس نیول شوی دی. عقایي په ایران کې له اعتماد ورځپاڼې سره کار کول. په ایران کې د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه ویلي چې عقایي پرون غرمه په تهران کې امنیتي ځواکونو نیولی دی. د رپورټونو په حواله امنیتي ځواکونو د عقایي کور هم تلاش کړی او په ایران کې د ایون زندان ته یې لېږدولی دی. په پاریس کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې بې سرحد خبریالانو ویلي چې ایران په نړۍ کې د مطبوعاتو د کارکوونکو لپاره له 5 سترو زندانونو یو دی. د ادارې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې لس ژورنالیستان او 12 تنه نور کسان چې د مطبوعاتو سره یې همکاري کوله په وروستیو کې په ایران کې نیول شوي دي. او د بې سرحد خبریالانو نړیوال سازمان د آذربایجان پر حکومت نیوکه کړې چې په هغه هیواد کې پر روسي خپلواک خبري اژانس توران یې د مالیې نه ورکولو په تور تعرض کړی دی. توران خبري اژانس د جمعې په ورځ وویل چې چارواکو تور ورباندې لګولی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته دقیق معلومات نه دي ورکړي. توران خبري اژانس ویلي چې د آذربایجان حکومت 60,000 امریکایي ډالر هم ورڅخه غوښتي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې ده او د جوزجان د پاخچي ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د دغو دوه ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مو خبرو.
اگه مایه نکنن پرسنل که در غورماچ هست فکر نمیکنم که تا 24 ساعت دیگه و اتا بیارن.
اطلاعاتو تا د لاسرسی ملی استراتیژی نن اعلان شو.
در عوض منابع مالی بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقررهای دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بکشه.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې دا چې تر راتلونکو 2 میاشتو د کابل په لالندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چارې پیل شي. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر روسي پریکړې سخت انتقاد وکړ. نور موضوعات مهم درته چمتو کړي. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړي. رازو د مجلې لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ او همداراس په د اقچی ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مخبرو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ ریپورتونه خبره شول چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. ولله هم دغه ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له فاریاب څخه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله رهار سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی او روسي جزئیات بل دوی څخه پوښتو. رهار صاحب سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ روسي جزئیات له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت باشید همکار عزیز. قسم شما اشاره کردین امروز حوالی ساعت 11 بجه 10 بجه بین 11 مرکز ولسوالی غرماش سقوط کرد و تا به حال قسمی که مقام های محلی غرماش میگن اونا به خاطر کمک یک سلسله پیشنهاد را به مرکز کرده بودن از طریق هوا اکمالات صورت گرفته و به گفته ولسوال غرماش عملیات وسیع تا هنوز صورت نگرفته، اما نیروهایی که در اونجا بودن اونا به حالت مقاومت هستن و مرکز ولسوالی و قماندانی امنیت فعلا به دست طالبا قرار دارد و به گفته این مقام ها قرار است فردا و یک سلسله اقداماتی که تا هنوز مشخص نیست اونا یعنی نگفتن در رابطه با اجرای عملیات، اما این قرار است فردا اقدامات عمده صورت گیرد از طرف نیروهای امنیتی.
رها صاحب د روسي مرګ ژوبله پاړه کراته وایست او بل موضوع دا چې زيني ريپورتونه خبره شول چې په دغه ولسوالۍ کې عام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه کراته وایست.
بله، به گفته مولوی عبدالله وافق ولسوال غرماچ حدود 3000 خانواده که در اطراف و اکناف مرکز ولسوالی اینا منازل رهایی رشی داشتن و اونجا زندگی میکردن از طرف طالبان در روز قبل کوچانیده شده و منطقه تخلیه شده بوده و این افراد این خانواده ها در روستاهای نسبتا امن ولسوالی غرماچ و در زیر درخت ها و اینجا جا با جا شدن و به گفته ولسوال این خانواده ها به آب آشامیدنی صحی و همچنان غذا و خیمه اشتا نیازمند هستند و هیچ گونه اقدامی هم تا حال بر زنا صورت نگرفته از طرف نهادی و از طرف دولت هم.
بله ریحا صاحب کلن را تو پخپلا د غرماچ ولسوالی د استراتیژیک موقعیت کرات لند معلومات را که چه پدیارا که دیشی لگو خاگی گی؟
بله ولسوالی غرماچ به سمت غرب شهر میمنه موقعیت داره و ای در حدودا 10 کیلومتر از فاصله بین شهر میمنه ولسوالی غرماچ است و نزدیک همسایه نزدیک ولسوالی غرماچ بالا مرغاب است. ولسوالی بالا مرغاب که مربوط به ولسوالی و ولایت بادغیس میشه.
بله ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو په فاریاب کې د ازادي رادیو خبريال رحمت الله رحاو چې د فاریاب د غرماچ ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی په دې اړه وروستي جزئیات شریکول د ویل چې لا هم د عملیاتو د پیل لپاره ته چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي او دای هم ویل چې 3000 کورنۍ چې په غرماچ ولسوالۍ شاوخوا کې دلته میشته وي هغوی له خپلو مینو بې ځای شوي دي او همداراز د دې ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. قدر منوریدونکو همداراز د جوزجان پاکچی ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی ده. په جوزجان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاده ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. په جوزجان کې سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ازادي رادیو له خبریال سره په خبرو کې ویلي چې که دغه ولایت ته البته د جوزجان د اخچې ولسوالۍ ته هلته تازه دمې ځواکونه ور ونه رسیږي نو هلته جګړه شدیده روانه ده او کیدای شي دغه ولسوالۍ هم سقوط شي. خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات دادي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو مو غکله ازادي رادیو څخه اوري اوس هم رازو فاطمه طالبو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا بل وړ او غوښتنې ځواب شي. رئیس عبدالله عبدالله په دې جوړې شوې غونډه کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی خو حکومت په دې برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشي رئیسې بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانیستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشي شد و همونطور که میبینیم هنوزم
دی وی دا قانون توشیه شو خود رو سوینو چه ستونز شتا. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخوا د څارنې کمیسون ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به ستونزې په ګډه حلوو. په مالی او نورو برخو کې ستونزې وي او کارونه د تمې مطابق مخته نه دي تللي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داس حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون د یکشنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغې ستراتیژۍ له مخې مسؤولین حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوقتنه پوهاوی د لوړتیا او لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغې ستراتیژۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیه او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلي د نوې ستراتیژۍ د معرفې غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده. دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پوهې لوړولو اړتیا ده چې موږ به د کمیسیون له لارې دا کار وکړو.
جامعه عمل
بپوشه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشې سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلې او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي، د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
قدم نوریدون کو تاسو زموږک د آزادی رادیو ل مخمنې خبری مجلې څخوري اوس هم ورزو قندهار ته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر چنن قندهار ته سفر کړی وو. هلته ویلی چې په درويشت ولایتونو کې جګړه روانه ده او نه ولایتونه له سخت امنیتی تهدید سره مخامخ دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره قندهار ته په دغه سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم ملتیا کوله. تفصیل کندهارا د محمد صادق رښتینی په را لګل شوی راپور کې اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتونکي جواب ورکول سوي. تورن جنرال طارق شاه بهرامي چې په 215 متل کې اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په درويشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همین لحظه کې به با شما صحبت میکنم. د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ داره. منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادي کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د ودا سوردو د جوړولو هڅه پیل کړي چې له فساد خالی وي او هل کسان پکښې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ دغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې څلور کلن پلان جوړ کړي چې له مخې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه دوه برابره کېږي او هوایي ځواک پیاوړی کېږي. د څرګنده کړې چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کې هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو. د دفتر رضایی په نږدې وختونو کې دوه چندګي او موږ تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلي اردو صلاحیتونه زیات کړي تر څو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یوه هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا هغه دا ده چې یو څه صلاحیت خپله دا د کل اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دوی وکولی شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتک هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
قدر منوریدونکو کلیوی خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې چې جګړو زور اخیستی د دې د فکولو توان لري. خو په قندوز کې د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت عمومي لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او وسلوال مخالفین هر وخت کولی شي د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې سړک ته راووزي او موټرونه تلاشي کړي. تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آرین په ریپورت کې.
د کندز ولایتي شورا د کندز تخار پر لوی لار لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي. که څه هم د کندز د ښار امنیتي وضعیت ظاهرا آرامه برېښي خو د ولایتي شورا غړي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې همداراز د کندز تخار پر لوی لاره کې امنیتي ګواښونه موجود دي او دغه مسلې د دې ولایت خلک خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د حضرت سلطان سیمه د کندز تخار د لوی لارې لپاره یو دفاعي کمان و، خو دغه سیمه دولت ونه ساتله او خوشې کړه. نو له کبله اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر لوی لارې د طالبانو د ګواښ لاندې دي او پر دغو لارو د تګ راتک پر مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفي الله میری بیوی چې په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی. په کندز کې روان وضعیت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی، ځکه دوی عملیاتونه ترسره کوي خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې همغږۍ نه لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د ولایتي شورا د چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي، زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز څخه د لویې لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په خاطر ګرځنده ګزمې جوړې کړې دي. د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې زموږ امنیتي پوستې فعاله دي. اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د علي اباد خان اباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او کوم جدي امنیتي ګواښونه موجود نه دي. د ولایتي شورا غړي د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د تلپاتې امنیت په خاطر د سړک دواړو خواو ته کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه د دغې لارې په نامنو سیمو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي، څو خلک د تګ راتګ پر مهال د خطر احساس ونه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریز راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې یو چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راکړه د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندي په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا له ګاونډي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریزه راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارډ څخه 1.5 میلیارډ ډالر ته راکښته شوې چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 1.3 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار داشمنه کړي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې ډېرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي. وایي په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره دې هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل موږ
دې ته خوشبین یو، موږ ته نږدې ترینه لاره مرکزي اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته، خصوصا زمونږ د صادراتو دپاره ډېر اهمیت ده. زمونږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیه کې بیلاروسیه کې ډېر لوی مارکیټ لري. زه امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزي وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ په رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکې جوړې او کورنیو تولیداتو ته وده ورکړل شي.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چاره پیل شي. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر عظیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر رګیږي چې هندوستان او نړیوال بانک یې چمتووالی نیولی. دغه بند د چار اسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې د دغه بند د جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیله مند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې له مخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلن او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوې وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار اسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبه او له 200 تر 15 میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې 6 میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو 6 میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 10 متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید، کابو 15000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا با آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر لو ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4000 هکتار کرنیز ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې تاسو هم واوریدل چې نن اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه. د دغه ستراتیژۍ له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ورکړل شي او په دې برخه کې وړتیاوې لوړې شي. په همدې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
د اطلاعاتو ته لاسرسی د حکومت دا خو ډېر یو ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسېدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې څه وایي باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مسایل دي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون. فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولې دی خپل قانون شکن لري د سره رانیولې تر د لاندې پورې قانون شکن دی خپل دی قانون نه عملي کوي شي او نه د پر غریب بشاره باندې تطبیقي دک ما او تا او د نور خلکو باندې کوي شي. اما فکر نه کوم چې دا شي قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عملي کیږي او د نور باندې ولکه چوک پر تسه کوي احسانه وایي.
خضر منوریدونکو د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې په خبري مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پاتې ورسیدل. تر بیا مو پاک الله ملشه.